یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماتان وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړ شي. دغه پخواني افغان ډیپلوماتان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه درلودل. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي او په بېلابېلو بهرنیو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. په افغانستان کې د یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو د یو بیان په خپرولو وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې امریکا تازه په افغانستان کې د القاعده مشر ایمان الزواهری د وژلو اعلان کړی دی. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدل القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړې توګه د حقاني شبکې اړیکه په ګوته کوي. ازادي راډیو ته خوږیاست. د طالبانو حکومت وایي چې پرون په کابل کې تر لساته جګړې وروسته د داعش یا اسلامي دولت د خراسان څانګې څلور غړي وژل شوي او یو بل یې نیول شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغه برید کې دوه طالب پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نن په کابل کې د شپږیزې د کرکټ لیګ فاینل لوبه روانه ده. همدا شیبه د سپین غر پړانګانو ټیم شپاړسم اوور لوبوي او تر اوسه د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره 138 منډې کړې دي. په ولاړو لوبغاړو کې عثمان غنی 90 منډې کړې په 250 بالونو او نجیب الله زدرانو سره دی چې په لسو بالونو 40 نمرې اخیستې دي. د سپین غر په وړاندې د بست لوبډله لوبیږي. دا په فاینل لوبو کې د سپین غر دریم حضور دی او د بست اولنی حضور دی. خبرونه مو واوریدل، وربشو د پروګرام معرفي ته. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماتان له هغې ډلې شکریه بارکزه وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
د امریکا خارجه وزارت پیام واضح و او طبیعي خبر ده دا په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسوي.
د همو ریچ په افغانستان کې د یو شمېر پخواني امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو د بندیزونه ولګول شي. دا وروسته له هغه چې په کابل کې ایمن الزواهری د امریکا په ډرون بریدونو کې ووژل شو. د اوکراین ولسمشر وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. دا وروسته تر هغه چې د جرمني پخواني صدراعظم ویلي روسیه غواړي د مذاکراتو له لارې مسله حل کړي. او په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل شوي، خو بڼوال وایي سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو حاصلات کم دي.
ستونزه دا که ګرده وچکالي وه، دا ګرده مصرفونه هم په چیرو کړي دي، په هندارو مو کړي دي، ګرده برمې مو ولیدي چې دغه یوه نبرز وچکالي ده راباندې را روانه ده. دغه تکلیفونه چې دغه انګور یې تهویني چې حاصلات یې انشاءالله چې اوبه رسېدلې هغه ښه دي، چې اوبه نه یې رسېدلې هغه نو ګرده خوش کړي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو تغوی استرا بشو. اول مطلب ته، یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړې شي. دغه پخوانی افغان ډیپلوماټان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه کړي. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي او په بېلابېلو بهرنیو کنفرانس څوک یې ګډون کړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تازه ویلي و چې د نړۍ له هیوادو سره د دوی تعامل ښه شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته فکر کوم چې نړۍ به نور په طالبانو هیڅ ډول اعتماد ونه کړي. اغلی کډوخیل وایي د نړیوالو غوښتنه له طالبانو دا وه چې له ترهګرو ډلو سره باید خپلې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې په خبره د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل کېږي. د نوموړي په خبره ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
زما په اند باندې اوس طالبان نشي کولای په هیڅ شکل دا توجیه کړي چې دوی چې موږ نو خبر نو بیا دا چاره وسته. په دې کې شک نشته چې دا به ټول د پاکستان کار وي. پاکستان همدغه توتیا وکړه سره له خپل مطلب څخه راوګسته، ځکه چې د سیو مشهور څېرې چې د امریکا غونډې یو مملکت دغه په سیګر سي دغه راوستل افغانستان ته بدون د ایسای له همکاري څخه نه کیږي. اما طالبان ول دغه خطر قبول کولې په افغانستان کې، خصوصا په شیرپور کې هغه ته ځای ورکړ.
د نوموړي په خبره طالبان اوس په هیڅ ډول نش کولای چې دنیا ته قناعت ورکړي چې دوی له تر هغه ډلو سره اړیکې نه لري. دا په داسې حال کې دا چې مخکې طالب چارواکو په وار وار د خبره کړې و چې هیڅ یوې تر هغه ډلې سره اړیکې نه لري. په ناروې کې په خاني افغان سفیر شکریا بارکزی هم ورته خبره کوي. خو هغه بارکزی وایي ځینې سیاسون او ډیپلوماټان هڅه کوي دا وښيي چې طالبانو په دغه برید کې مرسته کړې څو دغه هیواد اړیکې د طالبانو حکومت سره خراب نشي. خو په خبره په دې اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت پیغام څرګند وو.
که څه هم په امریکا کې ځینې سیاسيون یا ډیپلوماټان غواړي چې دا سی وخی چې په دغه عمله کې طالبانو مرسته ډیره کړې ده تر هغه چې امریکا رابط د طالبانو سره ترینګلای نشي، خو زه فکر کوم د امریکا خارجه وزارت پیغام واضح وو او طبي خبر ده په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسي.
خو هغه بارک زیدی د سیاسيون او په خانه ډیپلوماټانو پر جزئیات ورنکړل. اغلی کړو خیل او بارکزی دواړه په دیان دي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې په مشر برید د پاکستان همکاري پرته نشي کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبر رد کړي چې ګوندې په دې برید کې د پاکستان له هوایي حریمه استفاده شوی وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبره پرون جونیوس ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. په پاکستان کې په خانای افغان ډیپلوماټ زردشت هم وایي چې د پیښه به طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو په تعاملاتو ژور منفي اغیز وکړي.
دا پیښه به د نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو، د دوی سره په ټولو تعاملاتو او د دوی د حکومت احتمالي رسمیت پیژندنې باندې ژور منفي اغیز ولري. ګڼ شمېر هیوادونو که څه هم د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلو، خو ترمنځ یو څه ناڅه د اعتماد فضا رامنځته شوې وه. دوی سره ناستې کېدلې، دوی په مختلفو غونډو کې ګډون کوو. طالبان اوس مهال تر ډیره دغه باور له لاسه ورکړو.
د یادونې وړ ده چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یک شنبه په ورځ ناوخته مخکې له دې چې د امریکا جمهور رئیس د اعلان وکړي چې دوی په کابل کې د القاعده شبکې مشر لمنځه وړي، یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي و په تاشکند کانفرنس کې ډېر شمېر هیوادونو له دوی سره د ښه تعامل ملاتړ کړی. د اګست په لومړۍ نیټه په یو ټلویزیونی وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمانو زواهری د جولای په یو دیرشمه د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په دفي برید کې وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د امریکا د برید غندلای او لن نړیوالو اصول او د دوه له تړون څخه ښکارا سرغړونه بللې ده. خو په دغه برید کې د ایمانو زواهری وژل کېدل تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړی دی.
د ایمانو زوایری د وژنې په ارتباط او دا چې څه پایلې به ولري، خصوصا د ډیپلوماتیکو مسایلو په ارتباط باندې د افغان پخوانیو ډیپلوماتانو څرګندونو په اساس مو دغه ریپورټ واورېده. اوس به ورشو یوې تازه مسالې ته. د طالبانو یو سیاسي مسؤول په دوحه کې چې د ملګرو ملتونو لپاره هم د دوی لخوا نومول شوی، د ایمانو زواهری د وژل کېدو په ارتباط باندې ځینې تازه څرګندونې کړي چې جزئیات به همداسې بل نوریاس نوري نواورو مهرباني.
بلې سمزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو د هغې ادعا په اړه چې دوی په کابل کې د القاعده مشر ایمان الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې، په دې اړه څېړنه کوي. دا خبره البته د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازولۍ لپاره ټاکل شوی یا ګمارل شوی استازي سهیل شاهین کړی ده. سهیل شاهین ویلی دی چې د دغه ادعا پر طالب چارواکي د طالبانو مشرتابه معلومات نه لري او نه هم په دې اړه چې په دغه برید کې د ایمن الزواهری وژل شوی وي کره شواهد موجود نه دي. خو دوی په دې اړه پلټنې کوي تر څو دا معلومه کړي چې آیا ایمن الزواهری په دغه برید کې وژل شوی دی که نه دی وژل شوی. البته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دغه جګپوړي چارواکي په دغه برید کې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه نظر څرګندوي. تر دا وروستیو څو ورځو پورې د طالبانو چارواکو یوازې دغه برید غندلی و. البته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او نور په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې وه. تر اوسه چپ خلو خو رویټرز خبري اژانس ته وروستیو کې ویلي چې له درې ورځو راهیسې د طالبانو مشران په دې اړه غونډې کوي، بحثونه کوي چې د دغه برید په وړاندې دوی څه ډول عکس العمل ښکاره کوي او که ښکاره کوي هم مناسبه لاره به څه وي. البته دا هغه د طالبانو وروستی دریځ دی چې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه څرګندوي. ایمن الزواهری هم لکه څنګه چې په خبرونو په راپورونو کې هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، د تېرې یکشنبې په سهار په کابل کې په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې په هغه کور کې په بالکن کې یا برنده کې ووژل شو. ویل کېږي دغه کور د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست سراجالدین حقانی د یوې نږدې ملګری و.
مننه کوم نوریاس نوریو د سویل شاهین د څرګندونو په استناد مختر جزئیات راکړه. هغه چې د طالبانو سیاسي چارواکی دی او په دوحه کې د دوی د دفتر سرپرستی هم کوي، تازه ویلي دي چې دوی د ایمان الزواهری د وژل کېدو په ارتباط د امریکایي چارواکو ادعاوې څېړي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې په دې ارتباط به د طالبانو دریځ ترلاسه کړي او بیا به رسنیو سره شریکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د ایمان الزواهری د وژنې په ارتباط مسایلو کې تمکیږو. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پخوانیو سفیرانو یوې ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو باندې بندیزونه ولګوي. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د زواهری وژل کېدل القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې اړیکې په ګوته کوي او طالب مشرانو د خپل حکومتولۍ له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو د بېلابېلو بندیزو په لګولو هغوی له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا لوري په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وزلو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو پر طالبانو د بندیزونو غوښتنه کړې ده. د دې سفیرانو په ډله کې چې شپږ کسان جیمز کینګ هم، ریان کراکر، هوګو لورنیس، مایکل مکنلی، رونالد ای نیومن او ارل انټونی وین شامل دي، د بیان په خبرولو یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې خپله هغه پریکړه لغوه کړي کومه چې طالبانو یې له مخې کولای سول په تیر نږدې یو کال کې بهرني سفرونه وکړي. دا بیان چې د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی پکې راغلی، د جولای په 1 د کابل په یو خوندي کور کې د القاعدې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل له طالبانو په ځانګړې توګه له حقانی شبکې سره د دې ډلې دوامداره نږدې اړیکې په ګوته کوي. د طالبانو مشرانو هم په پرله پسې توګه په ښځو او نجونو باندې د نړۍ تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي، د ښځو د زده کړو په بندولو، د سفر د محدودولو، د هغوی د جامو په اړه حکم کولو او د هغوی د حرکت د محدودولو له لارې د ښځو د غایبولو پخوانیو دودونو ته ستنه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په 2019 کال کې د طالبانو جګپوړو استازو ته د سولې خبرو اترو لپاره د سفر اجازه ورکړه او دوه میاشتې مخکې یې خپله دا پریکړه بیا تمدید کړه چې له مخې طالب مشران وخت نا وخت بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه کوي او په بېلابېلو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. هغه څه چې دغو پخوانیو امریکایي سفیرانو د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د طالبانو هڅې ګڼلې دي، خو یوازې پر دوو طالب چارواکو، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید باندې د سفر بندیز ولګاوه. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د جولای په 20 نیټه د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته یو لیک لیږلی. د دغې شورا له امنیت شورا نه یې غوښتي وو چې په طالب مشرانو د 1978 پریکړه لیک له مخې د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار سره غوښتي وو چې باید دا ډاډ ورکړي چې د طالبانو استازي په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. دغه لیک د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منانتوس او سناتور جونی ارنسټ لیکلی و. ټاکل شوی د روانې اگست میاشتې په نیمایي کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي، خو دغو سفیرانو یې د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو اندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د غیټالي امریکایي سفیرانو داسې مهال دا غوښتنه کړې چې دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د جولای په 1 نیټه د دوی له لوري د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری ووژل شو.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
وربشو د اوکراین مسلې ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. ولودیمیر زیلنسکی دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې د جرمني پخواني صدر اعظم ګرهارد شرودر چې په دې وروستیو کې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي ویلي چې روسیې غوښتل د خبرو له لارې دغه جګړه هواره کړي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرودر وویل چې روسي غوښتل چې د خبرو لپاره جګړې ته د حل لار عمومي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي مهمو هیوادونو پخوانی مشران د روسي لپاره کار کوي. زیلنسکی تیر شپه ناوخته په وینا کې وویل روسیه په اوس وخت کې مختلف استازي فعالوي او هغوی دنده لري چې داسې طرحې مطرح کړي چې ګواکې د ده په وینا د روسیې تر روسي دولت د خبرو غوښتونکی دی. ګرهارد شرودر چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ملګری دی ویلي چې د تېرې اونۍ په موسکو کې له پوتین سره وکتل. زیلنسکی وویل د کرکې وړ خبره دا ده چې د سترو هیوادونو پخواني مشران له هغو اروپایي ارزښتونو سره د روسیې لپاره کار کوي چې د هیواد د همدغو ارزښتونو په وړاندې جګړه پیل کړې ده. زیلنسکی زیاته کړه که روسیه په رښتیا غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي نو د اوکراین جنوب ته احتیاطي یا ذخیروي ځواکونه نه استوي او نور د اوکراین په خاوره کې د بېګنا خلکو پر وژلو ډله ییز قبرونه نه جوړوي. د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرودر له وړاندې د انرژي د بحران په اړه چې پر اوکراین موسکو د یرغل له امله راپورته شوی اندېښنه څرګنده کړې او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي وو چې په دې اړه چې نوموړی وضعیت څه ډول ارزوي، آیا د نارت سټریم 2 لیک به فعاله شي او که نه وضاحت ورکړي. د جرمني رسنیو دغه راز د شرودر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراین، روسیې، ترکیې او ملګرو ملتونو تر منډې اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره شوی تړون لومړنۍ بریا ده او کېدای شي په د جډولې او اوربنت لار هواره کړې، خو اوکراین سم د سي دغه څرګندونه رد کړې. د جرمني پخواني صدر اعظم ګرهارد شرودر او د جرمني د اوسني حکومت چارواکو تر اوسه د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي. کرملن له پوتین سره د شرودر د کتنې په اړه ویلي چې شرودر اروپا ته د ګازو د لیکت په وړاندې د وروستیو خنډونو په اړه چې موسکو یې ګرم بلل شوی خبرې وکړي. موسکو ویلی چې په نلیکه کې د ګازو لیک ځکه درول شوی چې یو توربینه ترمیم ته اړتیا درلوده، خو جرمني ویلی چې چمتو دي توربین ورواستوي خو روسانو تر اوسه د هغه د استولو لپاره لازم اسناد نه دي ورلېګلي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف پرون چهارشنبه په موسکو کې خبرلان ته وویل چې شرودر له پوتین څخه وغوښتل چې وضعیت روښانه کړي او د غروان وضعیت په خپل دریز واضح کړي. د پیسکوف په خبره پوتین شرودر ته وویل چې د نارت سټریم 2 لیکه فعالېدو ته چمتو ده. هغه همدار وویل چې اروپا ته د ګازو لیک په ورځ کې له 168 میلیون متر مکعب څخه شاوخوا 10 میلیون متر مکعب ته رالوېدلی، ځکه دی چې پولنډ یې مال اروپ پر پایپ لاین بندیز لګولی او اوکراین هم له خپلې خاورې د ګازو یوه نلیکه بنده کړې ده.
و سم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری غړي خونی پلاوی کراچي ته په خپل سفر کې تیر ورځ په دغه خار کې لمیشتو افغان سوداګرو سره لیدلی. د خونی پیوی خبرپانه کې ویلي د دې پلاوی مشر چې د یاد خونی مشر خان جان علي کوزي کوي په کراچي کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د دوی په وړاندې د پروتستونو د حل په مخه ناسته کړي. د خبرپانې په حواله مخکې افغان سوداګرو د پاکستان نړیوال بندر، کراچۍ بندر او جنوبي آسیا بندرونو کې خپل ستونزې له تللي پلاوي سره شریکې کړې وې او د حل غوښتنه یې ترې کړې وه. د دوی په خبره په دغو بندرونو کې لوړې تعرفې، د باروړونکو موټر زیات درول او همداراز یو شمېر هغه تخنیکي چارې چې په بندرونو کې ترسره کېږي د دوی لپاره زیاتې ستونزې جوړې کړي. دغه پلاوی پاکستان ته ورمو ورسترلی او خای د سوداګریزو اړیکو د پرختیا په مخه له پاکستانی چارواکو سره هم وګوري. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی د ننګرهار د کانال ریاست اړوند مالداری فارم د ورځې تر 1500 لیټر زیات شوې تولیدوي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي په یاد فارم کې 280 څاروي موجود دي چې پکې غواګانې، خوسکیان، غویان او وزې شامل دي. د دې وزارت په خبره له 280 څارویو څخه یو 500 غواګانې په ورځني ډول هر ورځ 1500 لیټره تازه شودي کوي چې دغه چارې د لبنیاتو تولید په دغه ولایت کې ښه کړی. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه فارم کې بیلابیل فعالیتونه ترسره کیږي چې د هغې له ډلې د حیواني سرې د تولید تر څنګ د دوی د تغذیې لپاره هم بیلابیل پروګرامونه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ختیځو ولایتونو کې د ګرمې هوا او وچکالۍ له امله د څارویو د لمانځه تک اندېښنې مطرح شوې وي او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 45 پوله، یو ایرو 290 افغاني 23 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 290 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 23 پوله، زر هندي کالدار 1050 افغاني او زر پاکستانی کالدار 430 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست. لمړی به له فریدی سیال واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرګندلی.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر حق اعلان لیکنی او تبصرې کړي چې ویلې دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را پدې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برېټانیا سفارت ته په کم وطن کې. ورځپاڼه د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو څو ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر زواهری برید هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو ښه خبر وي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي په کابل کې د ایمن الزواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یو لوی غمیزه ده چې اوس د دې وضعیت لوی بیا د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن ایگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه توده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایدن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سرقومندان په توګه کمزور چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې خو ویلې دي دا برید په دې معنی نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیست اوس به د شپږیزي پاړه باندې تاسو ته ورستی جزئیات درکړو. نن د شپږیزي فاینل لوبه ده د سپین غر پلانګانو او د بوست ډیفندرز یا بوست ساتونکو ټیم سره مخ شوې دي. د سپین غر پلانګانو ټیم خپل لوبه وکړه، یعنی بیټنګ تر سره کړ، یو سل اتات یا منډي وکړې. عثمان غنی نشپیت او نجیب الله زدران 15 چټکی منډي پکې کړې دي. څلور لوبغاړي اوټ شوې دي. په دې ترتیب د بوست د ساتونکو لوبډلې لپاره 109 اتیا منډې هدف ټاکل شوی دی. دا په شپږیزي فاینل یا پای لوبو کې د سپین غر پلانګانو دریم حضور دی، یعنی په اتو پړاوونو کې درې واره فاینل ته لار پیدا کړې ده او د بوست لپاره اولنی وار دی چې د شپږیزي فاینل ته لار پیدا کوي. شپږیزه 22 لوبې ترسره شوې چې په پای کې دغه دوه ټیمونه فاینل ته راووتل.
په شپږیزه کې په اتو ټیمونو چوکاټونو کې د افغانستان مهمه او مشهوري کرکټي څېرې او د نړۍ ځینې لوبغاړي لاغېړلي د پاکستان ځینې کرکټران راغلي وو او لوبې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې د انګورو د اصلاتو ټولول پیل شوی خو بڼوال وایي سکال د وچکالۍ له امله د انګورو اصلات کم دي او تر پخوا به یې ګټه لږه وي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې سکال د تیر کال په پرتله د انګورو په اصلاتو کې 8% کموالی راغلی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل سوي خو بڼوال ترې خوش نه دي. د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد چې اوس له خپل باغ څخه د انګورو حاصلات ټولوي وایي سږ کال یې تر ټولو کلونو د انګورو حاصل کم دی. دی وایي د وچکالۍ له کبله ټول کال د تیلو پر مټ له ژورو برمو څخه اوبه راایستلې او په ډیرو زحمتونو یې باغ اوبه کړي خو اوس هم د پخوا په پرتله درېیمه برخه حاصل نه لري. نور محمد اندیشمن دی که وچکالۍ دوام وکړي نو باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندهار جړی پنجوایی ارغنداب ارغستان ډنډ دامان معروف او خاکریز هغه ولسوالی دي چې پکښې د انګورو باغونه سته او د ډیرو اوسیدونکو یې یوازنۍ د عایدو سرچینه همدا باغونه دي. په یادو یو شمیر ولسوالیو کې باغونه د دهلی د ډم څخه د ترلاسه کېدونکو اوبو څخه اوبېږي خو د کومو ورښتونو له کبله یاد ډم ته په کافي اندازه اوبه نه دي راغلي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ و.
هغه وچکالي چې د موږ ته غټ تاوان په جي کې دي چې اوبه نشته اوبه ورځ په ورځ کښته کېږي. څلور انچ اوبه هم پر درې وده درې پر دوه ودرېدلې اکثره برمی وچیږي. ورځ ربل موږ د انګور کار په دغه شروع کې د مخه چپیږي. کار مو یو رقم سره ټولیږي ټولی کوم حاصلات را غنم ګرانجه هر شی ګرانجه شش ارزانه دي چل په سوجه چل په 215 پټر روپی دي. دا بر چیر پر سوالې سو ډیر تاثیر پر حاصلات باندې
حاصلات هم ډیر کم دي. دوبه د خاصه ډیر ډیر ځل مو سوځلې دي او په ګرڅه کې نسته نه جوړې نور مصرف یار نه پاتېږي. که سره کې کده توام سږ کال د 10 لک روپیا 15 لک کله نور څه دایندارو پر برموت لیم تللی هغه کوټ خو پرېږده چې پکې مو ډېر کړی دا وایي مو 15 پر واره شپه شي هیڅ حاصلات نه هیڅ چي نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د طالبانو د حکومت د کرین رئیس مولوی محمود مظلوم وایي په دغه ولایت کې به سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو پر 2500 هکتار ځمکه 250000 ټنه د انګورو حاصل تر لاسه سي چې د تیر کال په پرتله 8% کموالی شي.
سږ کال د انګورو کښت دي هغه تقریبا د پروش کال 8% حاصل کم دي. سږ کال خو وچکالۍ ده باغونه د اوبو د کمښت سره مخامخ دي اوبه ډېرې کمې دي. سږ کال تقریبا 2,15,214 ټنه د انګورو کښت شوی دي او 8% در نورو کلو کم دي.
انار انګور او انځر د کندهار مشهور میوې دي چې تر ډېره بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او د باغ لرونکو او کروندګرو یوازنۍ د ګټې وټې سرچینه ده.
تاسو لا پیغامونو
ایمن زواهری د وزیر نورسته دی امریکا او طالبانو د ریزونو د کسړی وګړتوار ډیر نرم دی ان ډیر سخت د ریزې کنه دل کی لدی دوه نو داس معلومی کی چې دلته معاملې سویتا او د معاملې په واسطه باندې ایمن زواهری د منځت للای یعنی د قوجنې تشا د طالبانو لاس تر ډیره معلومی کی.
السلام علیکم. نور محمد سنگینی مری پکتیا ولایت څخه د بریټ موک پکلکو ټکو غندو او د افغانانو په سپیشل خبره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یړغل پښان باندې یړغل غنو دا د منطقي د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو درمسته کېدو یو لامل غنو. موک افغانان د بریټ د هماغه داعش پښان باندې چې مخکي دوی داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکړ او په هغه کې تقریبا لس تنه ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی، نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت جوړ کړي او د القاعده او داعش سره